کوم سایت سمي عباس وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبان د افغان ملکانو په وژلو او ټپي کولو کې تر هغه څه ډیر مسؤول دي چې د یوناما په پرونی راپور کې ورته منسوب شوی دی. یوناما پرون راپور خپور کړی او ویلي دي چې په دروشلم کال کې د افغان ملکانو د مرګ جوبلې 50% مسؤولین طالبان دي. په دې اړه راپور درته لرو. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمیر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت تر سره کیږي چې تیره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دغه وړاندیز په اړه توند خبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه وړاندیزونه کړي دي. اخوا د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نه ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړي. هغه ویلي د تحصیل کړو د وژنې دوام دا قشر له منځه نه وړي، بلکې د دب خبره زرګونه نور ډاکټران، انجینران، خبریالان او دینی عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی په وژنې خواشینی خودلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی د هدفي وژنو په لړ کې چې ټول افغانستان کې زیاتې شوې، ګڼ ملکیان، فعالان او په کاربو خلک لمین زوړل کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. دغه وزارت ویاند دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل
تمه چې په څه باندې شپږ سوه روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له 100 تر 1500 ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د استرازینیکا واکسین 15 لک دوز مرسته کړی چې پرون په رسمي ډول دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او 3,40,000 ډالره نقدي جریمه محکوم کړ. خغلی فرهنګ اوس په جرمنی کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته ویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشتل او تر هغه وروسته خامخازي
که زه په هوایی ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پلی چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شانو نه ویریشم، خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
فرهنګ له 2000 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی، د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 3 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره دوه لوبې وکړې. د راپورونو له مخې د ایران د سیستاني بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سه شنبې پر ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او 100 تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمیر هرانا خبري اژانس 2 تنه یادوي، خو یو شمیر سرچینې وایي تلفات تر لسو پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشن بي پرس لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید 19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماته پاتې شوې دی. د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې راغلي. د ملي دفاع وزارت هم طالبان ډیر ګران بولي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، کال قاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړ د هغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دیو جنگ ته شدت ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون هم پرون ویلي چې افغان ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی 14% زیات شوی. د تاوتریخوالی د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ یو کارپو وایي
ماشومانو په بار باندې چې داسې تاوتریخوالی چې یو علت فقر، غربت، بیچارګي، وایي د حقونو په بار باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو په سازمان کې د ثبت لپاره وړاندې کړي.
د غدرو فرهنګي میراثونو کې ملي اتن، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د سه شنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې په 2020 کال کې د 45% کې ملکي تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 15000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوب لري د 45% کې مسؤول دي. په دې راپور کې د 8% تلفاتو مسؤول داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسؤول او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسؤولین بلل شوي دي. د افغانستان د امنیت شورا په خبر پڼه کې چې تیر شپه ناوخته خبره شوه راغلي دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسؤلیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت ته حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي کال قاعده د داعش ته نور دي ان دی وته زمينه مسايده کړ دا غي د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري نو دیو جنگ ته شدت ورک دیو خشونت کم نکه په یو سل دوه دیرش ولسوالۍ وو کې دیو تهاجمي حمله وکړلې په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي او همدارنګه وو ولایتونه چې نه دیو دغه پلان چې دغه ولسوالیګان او دا بسره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوي دي خو شخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوي. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبې بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي په 1999 کال کې د ماشومان مرګ جوبله 25% راکمه شوې خو په وړاندې تاوتریخواله په ټوله کې 14% زیات شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له قوله د ماشومان د وضعیت په اړه د غموندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې لڅېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسیون د ماشومانو برخې غړي راځي سیال کابل کې خبري ناشته ته وویل
در سال مالی 1399
کال کې ل 15313 ماشومانو 1391 ماشومان چې د سیړنې شپږ 20% جوړبي د تاریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1399 کال کې د ماشومانو پر وړاندې د تاریخوالي کچه 14% زیاته خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوی 15.1% کموالی راغلی.
په دې راپور کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکي، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوې دي. د دې راپور د معلوماتو لمخې په تاوتریخوالي کې 11 وژنې، 4 دشت جنسيتي زورونی، 2 د سوزیدو، 111 د وهلو او ډبولو او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، ښوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې دا شمیر تیر کال 2006 په ورته وخت کې د ماشومان د روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومان په واره باندې چې دا تاوتریخوالي چې یو علت فقر، غربت، بیچارهګي او د ماشومان د اساسي حقوقو په واره باندې ناسم پوهاوی، د هغوی د حقوقو په واره باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده. سر ټول مهمه دا ده چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړې. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سکل د ماشومانو د روزنې په برخه کې 14.5% کموالی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال د دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته هم استولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د محلي دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد د یونسکو سازمان ته استولې دي. په دې کلتوري میراثونو کې چې افغان چارواکي یونسکو کې د ثبت هڅه کوي، د میناتوري هنر، ساز و رباب او همدارنګا تاړ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډوله غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو د سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته اسناد استول سوي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل ل دغه شمیره میناتوري به د افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوال فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپه کې ثبت راجستر شوی واستول. په دغه درې فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
لدی وړاندې ایران په یونسکو سازمان کې د دغه هیواد د فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوري د ثبتېدو لپاره اقدام کړی وو چې په افغانستان کې له زیاتو غبرګونونو سره مخ سو. افغان فرهنګي چارواکي او یو شمیر فرهنګیان ټینګار کوي چې د میناتوري هنر د رامنځته کېدو اصلي ځای هرات ولایت دی او شاوخوا 15 پیړۍ وړاندې په دې ولایت کې کمال الدین بهزاد د دې هنر له بنسټګرو څخه وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه هر کال په یونسکو سازمان کې د خپل فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره تر مارچ میاشتې مخکې خپل مستندونه دې سازمان ته استوي. د دې په خبره د مهال په یونسکو سازمان کې یوازې ملموس فرهنګي ثبت دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغانستان د مهال یوازې شل ثبت شوي فرهنګي میراثونه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د خپل سیمو د ثبت وړ فرهنګي میراثونو په اړه دي مستندونه جوړ او دغه وزارت ته راتلونکي کې د ملي فرهنګي میراثونو په ډله کې دي د ثبتېدو لپاره واستوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له نوریاس نوری اورو.
انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ورستي راپور ته پام اړولې او لیکي لکه چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې پیل شوې په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامه په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2000 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبله شمیرې خبرې کړې ویلي چې که څه هم په ټوله کې په دې کال کې د ورم 2019 کال په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر کم و په وروستي فصل کې د سولې د بین الافغاني خبرو له پیلې دوسر د ملکی تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت وړاندې لیکي ورسته له هغې چې د تیر کال د سپتمبر په 12مه په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې د همدې کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر د مخکني 2019 کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 45 زیات شوی دی. ملکیانو ته تر ټولو ډیر تلفات په نومبر میاشت کې اوختی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي کېدای شوی چې 2020 کال د افغانستان لپاره د سولې کال وای خو پر ځای جګړو بیا هم د بزرګونو کسانو ژوند واخیست. د انډیپندنت په لیکنه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د 2020 کال د ملکي تلفاتو د پسلو کې 12 مسول د دولت مخالف وسله والې ډلې بلل شوی چې طالبان د 45 سلنې د اسلامي دولت ډله یا داعش د 8 سلنې او د دولت ضد نور عناصر د 9 سلنې مسؤل بلل شوی دی. دغه راز د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه یوازې د 1 سلنې یعنی د 140 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوی دی. انډیپندنت لیکي له یو کال راهیسې هیڅ امریکایي سرتیری د افغانستان په جګړه کې نه دی وژل شوی. وروستی ځل چې دوه امریکایي سرتیری وژل شوي وو هغه د 2020 کال د فبروري 8مه یعنی له طالبانو سره د امریکا د تړون تر لاسلیک 2 اونۍ مخکې وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون لمخه طالبانو په تیر نږدې یو کال کې پر امریکایي او نور نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې امریکا په وزي حضور ته کتنه کړې او لیکي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې له دې پوښتنې سره چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره څه وکړي مخامخ دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره په کړي تړون کې دا منلې چې تر مې میاشتې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس به بایدن پریکړه کوي چې دغه ژمنه پوره کړي او ټول ځواکونه تر هغې نیټې له دې هېواد وباسي او کې یو څه نورې مودې لپاره هلته پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه په دې برخه کې ښایي د هغه راپور موندنې له بایدن سره په پریکړه کې مرسته وکړي چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. په دې راپور کې د هغه ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه چې د مې لومړۍ ده وغځوي او په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور او ورسره اقتصادي مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې د امریکا هدفونه ترلاسه شوي نه وي.
ایران اعلان کړی دی چې سرلنن نه د خپلو اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. درې اروپایي هیوادو چې له ایران سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی وو د تهران دغه پریکړه غندلې ده او دای د تهران لکړو ژمنو سره غړونه بللې ده. تفصیل د احمد شیبار پر راپور کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. د درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غټ بیان کې د سیشن بي پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول ځندوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیه به پښان شي او د یورانیم د غني کولو هڅې زیات شي. روس تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لیبیډیت شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یوځای شي او پرینشته چې ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغه موافقه جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې و. د دې لمخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې څارل کیږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبې پرس پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډيو ته غواګيست هم د خوست د نړیواله وې د ګرد ټرمینل ودانيزي 4 په بشپړې دودي او په راتلونکو څو میاشتو کې به پرانیسته وشي. چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر ترمینال د افغانستان د هوایي ډګرونو تر ټولو لوی او د نړۍ د اوسمهالي معیارونو برابر یو ترمینال دی. د چارواکو په وینا لدی هوایي ډګر به په دې ولایت د وچو میوو صادرولو سربېره هر کال نږدې شپږ لکه مسافرین هم تګ راتګ کوي. نور حال د نجیب لالو خیل په دغه ریپورت کې له خوسته.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې ودانیز چارې ولسی زمخ کې پیل شوی او د هوایی ډګر ته لمخ کې پروازونه کیږي، د ترمینل چارې هم قرار قرار په بشپړې دودی. د چارواکو په وینا د خوست هوایی ډګر ترمینل چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل دی، په نړیواله کچه د اوسنی عصر د اړتیاو سره سم جوړیږي. د هوایی ځواکونو متقاعد افسر خمر زمان چې د هوایی ډګر او ترمینل د لیدلو لپاره ورغلی وو، آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست په هوایی ډګر تاسیساتو کې زه وګرځیدلم، ترمینل مې وکتلو. په هغه مسلکي لحاظ دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایی ډګر سره او د خجرواش د هوایی ډګر د ترمینل سره ډیر فرق لري. دغه ترمینل د اوسني عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده. د الوتکو تمځای مې وکتلو، هغه هم ډیر پوکلک او محکم ډول کانکریټ چې مو وکتو جوړ شوی دی. او خپل د ننه ترمینل په هغه کې هغه مختلف زینې او د سیفټي سکیورټي د مسولینو ځایونه او پاین شکل د اطفایې سیستم دا چې مو وکتل ډیر په اسري وو د ننني وخت زمان د غوښتنو مطابق دی.
د خوست هوایی ډګر نه یوازې د هیواد په کچه یو اوږدمهالی زیربنایي پروژه ده، بلکې په اوس وخت کې په دې پروژه کې لسګونو فنی او غیر فنی کارګرانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د هوایی ډګر د پروژې مشر انجینر نصرت الله وایي
دا ساختمان سده تقریبا 300 نفر پورې من کارګر کار کوي. ترمینال تقریبا 3.5 متر مربع مساحت په دوه منځلو کې جوړ ده. ودانه لیفټونه لري، 15 دانه برقي زینې لري. نسبت د کابل یا نور میدانوي د افغانستان سره د ډېر پروفیشنل یا بین المللي میدان دی. تقریبا 8000 متر مربع فرون ساحه لري. پارکینګ شاته د ترمینال شاته پارکینګ لري، ټیکس وی لري او همدارنګ کنټرول ټاور او پاور پلانټ او د ذخیره آب سره د شان موجوده په موږ قرارداد کې او ټول ټاورونه ته تقریبا موږ د برق کیبل ټول ټاورونه ته موږ مختبی یو کاري مختبی یو سره نو دغه کارونه د موږ قرارداد کې شامل یا مختبی یو سره.
د دې هوایی ډګر په پوره فعالیدو سره به چین، عربي هیوادونو او اروپا ته د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست وچې میوې لیاغې جملې د زنغوزیو او چارمغزو صادرول پیل شي. د خوست هوایی ډګر عامر عبدالصمد تنیوال وویل د هوایی ډګر څخه به حاجیان حج ته ځي او د کرخې د پورې غاړې اوسیدونکي به هم ورڅخه د تګ راتګ ګټه اخلي.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې اوس مهال تقریبا ساختمانی چارې 49% پر مخ تللې دي. د روان کال حمل میاشت کې به رسما تاکیږي. د دې هوایي ډګر په جوړېدو سره به د خوست خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هیوادونو ته، پر مثال اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. د لوی پکتیا او راتلونکي کې زموږ د اخوا سیمه ورونه به د دې هوایي میدان څخه رفت آمد کوي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت څلورلاري.
د ځینو سرچینو د معلوماتو پر اساس د دې ولایت خواوشا 5000 کسان یوازې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. که څه هم د افغان حکومت چارواکي او د خوست نړیوال هوایی ډګر د پروژې مسؤلین دا هوایی ډګر د هیواد په کچه له مهمو تجارتي او مسافرو د لیږد رالیږد له هوایي لارو څخه بولي او تمه څرګندوي چې په راتلونکي میاشت کې به یې رسمي پرانیسته وشي، خو تر اوسه د هوایي ډګر ته غځېدلې لاره خامه ده او د هوایي ډګر په داخل کې د ډېریو لوړو ژورو هوارکاري هم نه ده شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلم
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
من نکوم چه ازادی رادیو تا مقواغ نیواله ده پا دولست شپگمی منزنی چپا او اف ام سر شر پینز بندی خبرونی کو ده ازادی رادیو او ریدو تا که انترنت لره ازادی رادیو دات کام که هم کوله شه چه ورشه او صفاتو گزموگا گواره او سم چپا ونسان که اتنیمی بجی دی لرندو خبرونو تا ورزو افغان چارواکی وی وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د بغلان امنیتي چارواکو او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان د نرمګوی وژل کیدل تایید کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخته وړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د سترې محکمې حکم سیاسي وباله. سترې محکمې پرون ښاغلي فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیزي بند او $340,000 نقدي جریمې محکوم کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شمې پورز لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا سنا جرګې لینډا توماس ګرینفیلډ په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړه. او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو پیل په یو مفصل راپور کې چې د پښتو ژبې په اړه ده. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 2 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده ګرځول شوې. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده. دا مفصل راپور واورئ. تر هغه وروسته ازادي اوریدونکو اونیس خپرونه هم مه هیروئ.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅېده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا شراغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو د پاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قومي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتاب
کتابو په لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، مخصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لوی ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دیونه خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارک کړي دي، د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نور ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ ته ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته. دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی. او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی نیمه نه شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیرا مهرباني وي.
بلې مصمم صاحب، دا
مننه. لومړی خو ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړ او د خلکو غوښتنې تاسو ته راډیو لارې سره شریکې شوې. د حاجی شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم، په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چاري پیل کړی چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې ترڅنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د سیمه د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالۍ هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیايي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري. په دې روان کال کې تقریبا 3 روغتیايي مرکزونه ارتقا کړل.
بله، ډېر مننه. دا بل اوریدونکو به هم او په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم رفیق الله ام د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه روح دغه منګه سری مړی کله چې د پول نه لري او په خدای دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کمرې دې تاسو کټونه سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دې غته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي کوم امنیتي ستونزه هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو مثلا ډېرې وعدې را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نه شو هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي
بلم سلام صاحب
مننه د عدی کولا ورور د پښتنې په ځواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي موږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو د پلان لمخې بیا هغه پلان وزارتون ته هم لیږل کیږي د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کو هڅه کوي چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن دغه راز یو بل اوریدونکو هم لرو د کونړ ولایت څخه د دې ستونزې په اړه
السلام علیکم زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او ګوپ کې بایګي زمون د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وړل شي والسلام
مسلمان صاحب دې تاسو
څنګه واقعي چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه و او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه هغه هیله مندي پیدا شوې ده او بلکې دې کلک هیله مندي چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی په چپی درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو او دا واقعا چې د سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کوي او دوی ته ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ ورکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي
کورودن یو بل اوریدونکو کیمرا سره دی
په لې حکومت د انتخاباتو مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تنډونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی تو د ځمکې للمې دي او شالې پرتې دي هیره مو د حکومت نه دا ده چې پدې پلان غوړ وکړي او خلکو ته خدمت وکړي او سلام په احترام
مننه
کړه او بخور په برخه کې وایم په کونړ کې ډېری سختې پروژې روانې دي چې د غنې نو زم د هیواد په کچه لومړی ولایت چې د وبخور په برخه کې دلته ډېری پروژې پلي کیږي موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده د دې ترڅنګ دغلته موږ د دلمریزي برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د وبکولو پروژه هم روانه ده د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپی درې ولسوالۍ کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د سات سیستم په واسطه باندې وبکېږي دا ورور چې خبره وکړه هغه د وزارت موضوع یاد کړ او موږ په کونړ کې په دې برخه کې د ساتي سیستم همدارنګه د مریضي برېښنا په واسطه د زمکو خړو په همدارنګه د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېری پروژې رواني وس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی تقریبا 20 کیلومتره کانال دی د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو او په مرکز صدآباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخار سیستم د مریض برېښنا په واسطه چې زمکي خړوبېږي تقریبا 300 وجري په ځمکه باندې دغه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوې دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخې ته لاسرسی
بله مسؤل یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ شي او د خلکو د استفادې وړ بسي
دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روان دي، ځینې پروژې بشپړې شوې دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. اوس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 100 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکاري باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي، هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د لمریزو برېښنا پروژې مې یادې کړې. او د دې تر څنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي، تر څنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9 میلیونه بودیجه موږ ترلاسه کړې شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي. او هیله مو دي چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. شکایتونه خو ډیر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستې وه. یو بل اوریدونکی هم ستنو، د دې پوښتنه به هم واورو، بیا به اساس جواب ور.
مننه، زم خدمت کوم.
زه د کونړ خبرې کوم وروره. ول ازادۍ راډیو ته خپل نیک خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره دا خبره شروع کړې د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم دا ماجبین او ریاست دی، دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ ودرې کال روپۍ پاتې دي، او اوس پر څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي، او چا چې واسطه او بلته او رشوت یې هغه کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ داخله ده، زمنګ دا आवाज مایبن اور وزیر سره شریکای چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. تاسو مهرباني غواړم زمنګ دا پیغام لغه مایبن وزیر سره شریکای چې زمنګ د کونړ د مایبن د مشکل ختم کړي. والسلام.
ولې مسوم صاحب د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم یو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع وتی کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده، او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې. ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې، چې ځینې د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی، په کې کشفي ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازي هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وایو. ولایت مقام د فساد په وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی، او هغه ورونه چې دوی کومه لیکنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده، او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي، هر څوکي هغه سره به قانوني چلن وشي.
د زیاته برنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو جواب کړل. ډیر مننه.
مننه. زه تاسو هم
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
بیا هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسالینه. دلته د کجکی ولسالۍ کې د مدمخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجد خلکو سره وسو دي خو بیا والی کار ولا بیا البته نه دي تر سره سوی. نو زه د ورپور چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مرد زمیندار والا وکاج د کچه بزګران ډیر سخت اچا ته لري. نه نه د خدای په امان. نو زه
لغمان د لګر له سوړی زه دغه مکرمه تلاس ان درګلم دا دفتر ته څنګه چې کومه ماي د سبست د مشغول پیدا کې کله راته ویل زه راوړم کله ویل ته پیر زه راځه دا سره کوم کار زه سره کوم لاګانې شروع دي ولا کومه ګټه چې جګر خو نه لې خلکو ته خان کوم دا غټ کړی ورو جګر خو نه ولا دا سره کوم خل ډیر شور چا کوم د تیر دغه
باندې از نو از جاتیم د ورګه ولات کې د دې کې له سوالي څخه مې اړیکه در سره نیولې د ازادۍ راډیو کورکاین کو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونه څخه دغه د مرزدي معیدین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت نه نورې خیریه مؤسسې. تاسو د راډیو خلارو په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسائل په کم کې او دغه د مرزاتي لایدونو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزاتي لایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
السلام علیکم، اکبل احمد و نامه خبرې کوم د غیراتو د کندهار کابل پر لارې باندې دغه مکور مکور علاقه د اجنډا ده او د اقربا حدیثه پوستې مړمړ ډېر پذابوي خپله د غټ مټر مټر روان یم، مګر سره کې د انسانیت نه کېږي د کلا چم دغه رقم دی نورک په نامه یو پوسته ده در مټر دوه زره افغانۍ زره افغانۍ غواړي، دا مکور کې هم دغه دوه درې زره افغانۍ غواړي، اجنډا کې هم دغه دوه درې زره افغانۍ غواړي. دا روډ
السلام علیکم، بکار ولایت عذری ورسواله نزخو نیم خبر کوم دا ډیر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته چې دې پر د دزګاله کوي چې اوی دې بل دزګا ته پام لرنه وکړي. والسلام و ډیر احترام آزادی راډیو نیو جهان منن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو، د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې، کور مو ودان د دې موږ هم در تخبره کړ او